افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې قدرمن دوستانو زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هر کله کو دا د خبرونه د سر موضوع پاکستان ته د افغان هیئت د سفر او په پا پاکستان کې چارواکي د دې سفر په اړه څوي دا موضوع بچیړو نور ریپورتونه به عمل لرو خو پایل خبرونه کو قاسم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه تروري
لمړی هم په مکړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د بارونی چارو وزارت وایي چې یو لوړ رتبه پلاوی به نن له پاکستاني چارواکو څخه وغواړي چې د تروریزم په وړاندې یو روښانه دریځ غوره کړي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له دغه هیواد څخه ملاتړ وکړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د وسلو یوه زیرمه موندلې ده. د هم بشپړ خبرونه ده. افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت یو لوړ رتبه پلاوی به اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغواړي څو د تروریزم په وړاندې یو روښانه دریځ غوره کړي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د هدف په اړه داسې معلومات ورکړل.
حملات شدید اخیر تروریستی در شهر کابل
د سفر په کابل کې تر وروستي شدید او تروریستي بریدونو وروسته او د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره د افغان ولسمشر تر ټلیفوني خبرو وروسته کېږي. په دغه ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد چارواکو ته به لارښوونه وکړي څو له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو عملی پروګرام جوړ کړي. ویل کېږي چې په دغه سفر کې به د بهرنی چارو وزیر ترڅنګ د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس هم شامل وي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له پیوړو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینی او ګټور مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا غړی او د دغه اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات نن په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان معتقد است که مذاکرات
دیوی د حزب اسلامی د شوراګانو اتحاد جمنده چې د سولې خبر باید د افغانانو په مشرۍ او د نړیوال ټولنې او د سیمې د هیوادونو په ملاتړ دوام وکړي. افغان حکومت او طالب سازو د سرطان پښپاړه سمه ده لومړی ځل لپاره د سولې مخامخ خبر وکړي. خو دوه هم پړاوي چې تمه کې د رواني اسد میاشي په نهمه نیټه به وسی د ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره سم تر نامعلوم وخت پورې وځندېدلې. د دفاع وزارت وای په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې ودرش وسلواله واته د ملي اردو سرتیري وشل سوي دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخې په دغه ترڅ کې ودرش وسلوال ټپیان او دوه نورې نیول سوي هم دي. په یو بل خبر کې د کابل د دې سبز ولسوالۍ د امنیت قمندان اداري مرستیال د وسلوالو په ډزو کې وشل سوي دي. اخو د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتان ازادي رډو تو ویل چې دغه ولایت لپاره د ملي امنیت د مدیر مرستیال انور بیگ پرون په ارغنجخا ولسوالۍ کې د طالبان لخوا وژل سو. وسلواله مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او وروستی خبر دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د عملیاتو په نتیجه کې د وسلو یو زیرمه چې پکې بیلابیل وسلې او د ملي اردو یونیفورمونه موجود و موندلې دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر دغه راز وایي چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د میر احمد شاه په نوم یو کس له افغاني او پاکستاني پاسپورتونو او پیژن پانو سره نیولې دي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې د دې دواړو عملیاتو د نیټې په اړه څنګه دی ویل سوي. دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې بم چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې اته 15 تنه ووژل. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې سوي چې د شیعه مشت صدر ژار په څنګ کې موقعیت لري. پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنې کې ټپیان سوي دي چې دا شمېره د روغتون چارواکو هم تایید کړې ده. د اسلامي دولت په نوم سني تون لارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتاً شیعه مشتو ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې د لوی چاودنو له کبله د وژل سوي شمیر څلور څلوېشتو ته ورسېد. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت یولس نیمې بجې د تیانجین په بینهای سیمې کې وسوې سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت خراب شدل سوی دی. سینهوا خبري اژانس دغه لوی چاودنې وروسته وایي دغه لوی چاودنې وروسته لاغ سوي چې د چاودیدونکو موادو ډک یو کانټینر کې ور ولګېد. د چین د زلزله سنج شبکې مرکز ویلي چې د تر ټولو لوی چاودنې قدرت د یو زره کیلوګرام ټینټي موادو د چاودنې معادل وو. د پیژندلو کې د اور لمبې ښکاري چې اسمان ته پورته شوی او سوځېدلې ټوټې پرچې پر شار رالویږي. د دې چاودنو موج په 2 کیلومتري کې هم احساس شوی دی. د سینوا خبري ایجنس د راپور لمخې د سیمې خلکو د زلزلې لویرې خپل کورونه پریښي او تشتیدلې دي. د دغو چاودنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی. په سوریه کې د منځګړو مخالفینو د سیاسي ائتلاف مشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي چې د روسیې او ایران هغه طرحه عملی نه ده چې د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره جوړه شوې ده. د سوریې د انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف مشر خالد الخواجه نن په مسکو کې لاوروف ته وویل چې د سوریې د شخړو د ختمېدو یوازینۍ لار له واکه د بشار الاسد لري کېدل دي. روسیه او ایران دواړه هڅه کوي د ملګرو ملتونو له لارې د اسد د رژیم په ګډون یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د اگست پر 11 لاوروف ته ویلي و چې سعودي عربستان له هیڅ ائتلاف سره یو ځای کېږي نه چې د بشار الاسد ځواکونه پکښې وي. د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه او د منځنۍ ختیځ نور عربي هیوادونه هم ټینګار کوي چې باید اسد لواکه لري سي. د اټومي وسلو د خبراوي د مخنیوي یو متخصص وایي د ساتلایت نه اخستل سوی وروسي ونزورونه شولې چې شمالي کوریا د یورانیم د استخراج عملیات ډیر کړی او احتمالا دوی د هغو موادو ذخایر ډیروي چې وسلې ترې جوړېدای شي. د متخصص جیفری لوئیس نومیږي او وایي په انزورونو کې ښکاري چې پیونګیان د غی لوی کارخانه په بیا رغولو کار کوي چې کولای شي د یورانیم مادني ډبري په یورانیا پاوډر بدل کړي او د غنی سوی یورانیم د جوړېدو یو پړاو دی چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار تر اخستل کېږي. لوئیس په خپلې وڅېړنې کې چې د جانس هاپکنز پانتون د امریکا کوریا انسټیټیوټ پر ویبپاڼه خبر کړی ده، وایي اټکل کېږي چې شمالي کوریا نیت لري هغه د پام وړ یورانیم استخراج او پروسس کړي چې کولای شي د دغه یو د اټومي وسلې د زراعتخانې د پراخولو لپاره د سون موادو په توګه کار ورکړي. امریکا مسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر بندیز لګیدلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون دا خبره تایید کړه چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستیو کې روسیې ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگټن لوړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې چې مسکو د سلیمانی په کوربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز نقض کړی دی. سلیمانی د ایران د سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو عملیاتو یو قماندان او یو له هغو ایرانی چارواکو څخه دی چې په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو له خوا د سفر بندیز ور باندې ولګید. دغه بندیز ایران د اټومي پروګرام او بالستیک یا لری واټن رښتونکو توغندیو پروګرام په خبرګون کې لګیدلې دی. سره له دې چې د جولای پر 14 د ایران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه توافق وسو، خو پر جنرال سلیمانی له هم د سفر بندیز نه دی لری سوی. او سویس پر ایران ځینی لګول سوی بندیزونه لري کړل او هغه د تهران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د سوی موافقې د ملاتړ نشو بلل. د دغه ناپیلي هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادله بندیز لري کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو ترڅنګ د ایران د کیمیاوي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرط نه ورکوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. په ورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو چکپوړ افغان هیات له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن پاکستان ته تللی. اخوا په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار البته د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې له افغان هیات سره په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د بیا پیل په اړه خبرې کوي. د په وینا د سولې او ثبات لپاره تر مذاکراتو پرته په افغانستان کې بللار نشته. په دې موضوع باندې ریپورت درته باورو. په ننګرهار کې مو د عامو ننګرهاریانو له هغه اندېښنو هم خبرو چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا د ورستیو ویډیوګانو لخپریدو ورسته ورسره پیدا شول. د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په هیواد کې په روانو نامنیو اندېښنه خودلې ده. دوی نن په کابل کې غونډه لرله. د غونډې حال درکو که وخت وزین نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان د اوبو د ستونزې او په دې هیواد کې د اوبو د سرچینو په اړه د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام هم خپرو. د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو جګپوړی افغان هیات له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی نن ازادي رډیو ته ویل هیله من یو چې دا سفر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان د افغان هیات سفر مهم بولي، خو ټینګار کوي که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په پاکستان زور را نه وړي نو د یاد هیات سفر به ښې لاسته راوړنې ونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم پاکستان ته د افغان پلاوی سفرونه په یو عادي خبره بدل سوي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د افغان پلاوی وروستی سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ژوره اغیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وای افغان حکومت هیلمن دی چې دا سفر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجه ولري. شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی به له پاکستان وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې یو مشخص دریز غوره کړي.
دا سفر په کابل کې تر وروستیو شدیدو تروریستي حملو وروسته او د پاکستان له صدراعظم مولوی دلستي سره د افغان ولسمشر تر ټلیفوني خبرو وروسته کیږي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدراعظم ژمنه وکړه چې د دغه هیواد چارواکو ته به لارښوونه وکړي څو له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو عملي پروګرام جوړ کړي. افغان حکومت له پاکستان څخه په روښانه توګه غواړي چې تروریزم یو ډول تعریف کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې په دغه سفر کې به د بهرنیو چارو د وزیر ترڅنګ د دفاع سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس هم شامل وي. په کابل کې په تیره یوه اونۍ کې وروستۍ خونړۍ حملې چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله د دې لامل شو چې افغان چارواکي په اړه غبرګون وښیي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په پاکستان انتخاب وکړ چې دغه هیواد په تیرو لسو میاشتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان ملي امنیت ویلي د اسناد له مخې وروستۍ حملې د پاکستاني پوځیانو په مرسته د حقانی شبکې ترسره کړې دي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال ویان ویلي و چې افغان چارواکي به په دې سفر کې پاکستاني لوري د هغو ډلو پر وړاندې اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې مرګونی حملې کوي. ویل کیږي چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر به د مخکنیو سفرونو سره ځکه توپیر ولري چې یاد پلاوی به له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو ترڅنګ ځینې اسناد او شواهد هم له مقابل لوري سره شریک کړي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوی داسې اسناد لري چې د شاه شهید په پیښه کې د پاکستانیو پوځیانو لاس لرل په ډاګه کوي.
دا اوسنۍ حیات چې روان ده د مذاکراتو لپاره نه ده روان. دا حیات چې روان ده دې څه اسناد را موندلي دي او نړیوالو مورته اسناد ورکړي دي. څه خپل د امنیتي ملي اسناد دي د نور دوستانو. دغه اسناد او سند او ثبوتو سره به دا پلاوی بزي کوم معلومات چې لري د دوی استخباراتي دغه سره به شریکي کنه او ورته وایي به چې دا د چا لخوا نه ترای شوی او هغه خلکو چې عمل ته وسیږي پاکستان کې یعنې پاکستان نظامیان ورسره وو.
که څه هم افغانان پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ته د تیر په چیر ډیر هلمن نه ښکاری، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ک نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا په پاکستان فشار راوړي نو دغه سفر به هي لاسترولو نه ولري. د سیاسي چارو کارپوه اجي سید داوود وای امریکا کولای شي پاکستان د هغو ژمنو عملی کولو ته مجبور کړي چې له افغان حکومت سره په خوا کړی وي.
پرته د شک د امریکا غیزه هم په پاکستان شته هم په افغانستان شته. امریکایان وغواړي چې د دې دواړو ترمنځ د تفاهم مذاکرات سولې ته لاره هواره شي، دغه احاد هم ګټور ثابتېدای شي. او که چېرته امریکایان په قاطعیت سره دا نه غواړي او موضوع پاکستانیانو ته پریدي، بیا په هیڅ صورت سره دغه احاد کومه نتیجه نه لري.
بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان د حکومت د خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یو چلګڼي او وایي چې په کار ده دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راسي.
بلخوا په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې له افغان هیات سره په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کوي او په خبرې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره خبرې اترې دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د پروسې هرکلی کړی دی او ویلي دي په دې اړه یې له نواز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. له پېښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
پا په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتار عزیز وایي اسلام آباد کې به د افغان دولت د جګپوړي پلاوي سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره باید د ایران په ګډون ټول هیوادونه د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یو ځای یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. عزیز، په داسې حال کې له افغان پلاوي سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د غږېدو خبره کړې چې ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پوړی افغان پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په افغانستان کې تروریستي بریدونو په ډېرېدو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. عزیز، اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر او د خبرو د ایجنډا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زموږ د خبرو اترو لومړیتوب بله شک پرته د سولې خبرې وي، ځکه چې د جولای په اومه نیټه د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو ښه پرمختګ او لاسته راوړنه وه. خو د دې خبرو دویم پړاو چې د جولای په 1 نیټه ټاکل شوې وه، د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. موږ اوس هم دا محسوسوو چې د سولې خبرې اترو تر ټولو ښه لار ده، خو لکه څنګه چې دا پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ده، نو د هغې په لومړیتوبونو به پرمخ ځي. موږ به په دې خبرې وکړو چې د سولې خبرې اترې څنګه بېرته پیل کړو او موږ څومره کولی شو چې افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مرسته وکړو. عزیز همدارا زیاته کړه چې له خپل ایرانی سیال سره د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي او دواړه هیوادونه په دې متفق دي چې د سولې او ثبات په لاره کې موجوده ستونزې به په ګډه هواروي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو د خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د پاکستان له صدراعظم او نورو چارواکو سره یې په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې داعش ترهګرۍ ډلې پر زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه وښوده او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. موږ هیله لرو چې د سولې د مذاکراتو پروسه به ښې نتیجې ولري. موږ ته پکار دي چې د تروریزم او افراطیت په کابو کولو، په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش وسله والې ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړو، ځکه چې دا د ټولو هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. موږ په سیمه کې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او ایران د همکاریو هرکلی کوو. جواد ظریف همداراز وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره یې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د نلیک د کار د پیلولو په اړه خبرې کړي او ښایي په نږدې راتلونکو کې په دې پروسې کار پیل شي. دا یادونه ورده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې ټاکل شوی یو جګ پوړی افغان پلاوی هم اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په یو لړ مهمو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو، مخکې مو په ریپورت کې واورېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور او پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا وروستۍ خبرې شوې ویډیو عام خلک هم اندېښمن کړي دي. کارپوهان وایي دا وحشت هغه حد دی چې د نړۍ په تاریخ کې ساری نشته. بلخوا ولایتي اداره هم دا مني چې وسلوالې ډلې ولس په یوه او بله بانه زوروي او په دې برخه کې دوی د ولس احساساتو ته پام نه کوي. په دې اړه به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري ریپورت واوري.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي. خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالف ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هیڅ یو وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولای.
مشکل همدا دی چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو، اول ته بیا داعش په نامه څوک ورځي، خو ولس زورې وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، بیا خو ولس په منطقه کې ولس مجبور دی، بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دواړه سره زورې، یو وي تا ورته هغه سره ته کومه کړې، په دې کې ولس زورېږي. منګه د ولس په هر حالت کې د خپل ولس سره دفاع کو منګه وځ نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولی مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیره لازم پوري موږ خپل لسنه دفاع کو دا زمونږ وظیفه ده
د چارو شنن کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه دواړو وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندیښمن کړي دي د ویل تیر رسول سيزو را په دی خو په هیواد کې کورنی جنگونه او وژنې روان دي خو د طالب او داعش په نامه وسلوالي ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او لدی لارې خپل وحشت پر خلکو خبروي نو موړه وایي دغه ډول عملونه د استخباراتي شبکو په لارښوونه کیږي او موخه د اسلام بدنامول دي
ولې دغه پیښې د اپیل نن په نن پرون کې ګورو چې یو ډېر خلک په تور باندې سرونه غوسي او قم قم کوي او ورته یې بل ډله وته مینونه په مخ کې ګرځي او په هغې کې نه وي دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوي زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کیږي
د دې ویډیو لخبریدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلواله ډلې دغه عمل په کلک غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامن د سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه لري طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښه عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسي بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا یو ویډیو خبر شوی و چې د هسک مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي
په دې رپورت کې مو د ننګرهار د والی خغلی کندوزی څرګندونې واورېدې چې وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي اوس پکې د داعش په نوم یو وسلواله ډله خلک د طالبانو په نوم وژني خغلی کندوزی په خپلو خبرو کې ونه ویل چې حکومت په دغه ولسوالیو کې څه مسؤلیت لري او تر اوسه پورې د عام ولس د ژغورنې لپاره په دغه سیمو کې څه اقدامات کړي څو د وسلوالو ډلو د شخړو او لانجو قرباني نه شي زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ له ننګرهار نه مزار شریف ته ځو د بلخ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ورځ تر بلې په مزار شریف کې د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو او ورسره د خلکو زورونه هم ډېره شوې دا ستونزه یوازې په مزار شریف کې نه ده بلکې د کابل په شمول د افغانستان ګڼ ولایتونه د غیر قانوني یا ناراجستر شوو سیم کارتونو شاهدان دي خلک یې په ډېره پرانستي بازارونو کې اخستل او کارولی شي د بلخ د ستونزې په اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی راستولی ریپورت واورو
د بلخ ولایت اوسیدونکي په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي دوی وایي چې اکثرا د یادو سیم کارتونو څخه په استفاده سره کورنۍ ځورول کیږي او د دې سیم کارتونو کارونکي ښځو او نجونو ته آزار او اذیت ترسره کوي هغوی وایي چې په هیڅ ډول د مخابراتي خصوصي شرکتونه د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو اجازه ورنه کړي او بدون راجستر سیم کارتونه د بازار ته عرضه نه کړي د بلخ ولایت اوسیدونکي په خاص ډول نجونې او ښځې د نه راجستر شویو سیم کارتونو د آزار او اذیت څخه په تنګ راغلي او شکایت کوي څو تنو یې په دې اړه د راډیو ته داسې وویل د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو زیات شوی دی او باید ووایم چې ډیری ښځې او نجونې له همدې طریقه ځورول کیږي باید ووایم چې خلک حتی له یادو سیم کارتونو څخه په اختطاف او نامنوی کې هم کار اخلي ډیری د یادو سیم کارتونو کارونه سبب کیږي چې خلکو ته ستونزې جوړ شي او په عین وخت کې بیا د نجونو پر وړاندې د کورنیو بې باوري هم زیاته کړي دوی شکایت کوي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانیدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتون د خرڅلاوي مخه ونیسي او په عین وخت کې ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو د موجودیت له امله د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده له بل خوا د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست چارواکي وایي چې د خصوصي شرکتونو د کار ضعف له امله ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو شمیر زیاتیږي خو دوی د دې موضوع د مخنیوي په مقصد د امنیتي ارګانونو او مخابراتو ریاست په ګډه د نظارتي کمیسیون رامنځته کړی بلخ ولایت مخابراتو ریاست مشر خدای داد کیهان وایي چې تر دمه د یاد کمیسیون فعالیت اغیزمن تمام شوی او ورسره د غیر قانوني سیم کارتونو مخه تر ډیره نیول شوې ده کیهان یې پاړه داسې وویل د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره لدې سره چې یو کمیسیون رامنځته شوی چې مخه یې ونیسي په ورته وخت کې مو موضوع خصوصي شرکتونو ته هم راجع کړي او په دې اړه مو دوی ته یو قانوني مکلفیت وضع کړی چې باید په مطابق عمل وکړي او دا سیم کارتونه په بازار کې خرڅ نه کړي په داسې حال کې د غیر قانوني سیم کارتونو زیاتوالي په اړه په مزار شریف کې اندېښنې زیاتېږي چې په ورته وخت کې بیا د همدې سیم کارتونو څخه په استفاده د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو پولیکو کې د اساسي اصلاحاتو په هدف یو کمیسون جوړ کړی. په دې کمیسون چې د چهارشنبې په ورځ د لوی پاسوال میرزا محمد یارمن په مشرۍ کار پیل کړ، د یو کال په اوږدو کې به د پولیسو په قوانینو او د هغوی پولیکو کې بدلون نه راولي. له کابل رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د اصلاحاتو کمیسون به په 5 کاري کمیټو کې د یوې میاشتې په اوږدو کې د پولیسو د قانون طرحه، ښوونه او روزنه، د ترافیکو نښې، د پولیسو ترمنځ اړیکې ارزیابي کړي. د دې کمیسون مشر میرزا محمد یارمن د کمیسون د کار له لومړۍ غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، افغان پولیس په پخوانی کلاسیک چوکاټ کې چې د جرم د کشف ډول یې زوړ دی خپل کار پر مخ وړي.
ایجابي ازیره میکنه کې باید افغانستان همګام با
د دې وخت راغلی چې افغانستان هغه ستونزې چې موجودې دي له هغې پورته ولاړ شي او هغه تحلیل کړي. موږ به قوانین، مقررې، ستراتیژۍ، پالیسۍ، پلانونه، پروسیجرونه مطالعه کړو او داسې بدلون به رامنځته کړو چې د ټکنالوژۍ له حقوقي معیارونو سره همغږي ولري.
د کورنۍ چارو وزارت د اقدام په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي یو شمیر پولیس خپل مسؤلیت نه پیژني، له دندو ناوړه استفاده کوي، په اداري فساد کې لاس لري او کله ناکله بشري حقونه نقضوي. د دې وزارت سلاکار عبدالهادي خالد وایي افغان ملي پولیس معیاري نه دي او ځینې وخت داسې کړنې ترسره کوي چې له قانون سره په ټکر کې وي. ښاغلی خالد وایي داسې پولیس به رامنځته کړي چې قانون په بشپړه توګه پلی او له هر ډول قضیو سره په بې پرې ډول چلن وکړي.
پولیس افغانستان بسیار زحمت میکشن، بسیار قربانی میدن، بسیار جانفشانی میکنن، اما
د افغانستان پولیس ډیر زیارګلی او زیاته قربانی ورکوي. خدا چې پولیس معیاري نه دي او کافي تخنیکی او تکتیکی امکانات یې په لاس کې نشته، نولو پولیسو داسې کړنې ترسره کیږي چې د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي. خلک زورول کیږي او بې عدالتي کیږي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت هڅې کړې وي چې پولیس معیاري کړي، خو دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي. د چارو کارپوهان وایي تر هغې چې پولیس له ګوندي، سمتي او قومي جوړښتونو څخه راونوځي، نشي کولی هغه دندې چې ورسپارل شوي دي په ښه توګه مخکې یوسي. دوی سپارښتنه کوي چې پولیس باید په ملي روحیه وروزل سي، خپل مسؤلیتونه ښه درک کړي او د قانون په پلي کولو کې بېطرفه عمل وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په څو شیبو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کوو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان او سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو، پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي د سمبلې په 15 مپې چې په دې سیالیو کې به له ټول افغانستان څخه د فوټبال ټیمونه ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د هیواد لا توتون څخه د فوټبال ټیمونه د تمرین لپاره کابل ته رسیدلي دي. د افغانستان د غوړ لیگ سیالي د فوټبال د لوبغاړو د ټاکلو په نیت هر کال د هیواد په اتو ځنونو کې د ټیمونو ترمن ترسره کیږي. د افغانستان د شپاړس کلونو ځوانانو د فوټبال ټیم په آسیایي سیالیو کې څلور د دوو په وړاندې مالدیف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي خازمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې په ګټل سره د افغانستان ټیم نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه او سبا به د نیپال ټیم سره د لوبې ډګر ته وځي. د شغلي کاظمي په وینا افغانستان په اول ګروپ کې د مالدیف او نیپال سره سیالي کوي او په دوهم ګروپ کې به له بنګلادیش، سریلانکا او هند سره لوبه وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټبال د پارسکل ټیم د سالو لپاره بنگلاديش ته ولاړ او یو اونۍ به هلته تم شي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم نن خپل لومړی یو ورځنی لوبه د سریلانکا له پراختیایي ټیم سره پیل کړه. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په تیرو څلور ورځنیو دوو لوبو کې د سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د نن ورځې ته لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ الف ټیم د سریلانکا له ټیم سره د اګست په 15مه، 18مه او 23مه نیټه یو ورځنی درې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم دوی اونۍ مخکې سریلانکا ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د اګست میاشتې په 19مه نیټه بیرته هیواد ترستانه شي. د ښاغلی هوتک په خبره د دغه لوبغاړو د ورزشي ظرفیت په لوړوالي سره یو شمېر کسان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب ته وټاکل شي. د خبرنو پای
دوستانو سپورتی خبرونه مو اوریدل. وس هم د افغانستان سیمی او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت لوړ رتبه پلاوی به اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو غواړي چې د تروریزم په وړاندې روښانه دریځ غوره کړي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له پیاوړو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې او ګټورې مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې د هغې لاری بم چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 تنه ووژل. امریکا مسکو ته د ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر بندیز لګیدلی وو. او په سوریه کې د منځګړو مخالفینو د سیاسي تلاف مشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي چې د روسیې ویران هغه تر عملی نه ده چې د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره جوړه شوې ده.
او سمونیزو پروګرامونو تر ازو فایل به له هغه ځنګړو پروګرامونو د لړۍ یو پروګرام نه وکوچی په افغانستان کې د اوبو د سرچینو د څخلو د اوبو او نورو اوبو د مسلو په اړه دی د دې لړۍ یو بل برخه وړاندې کوو. ورپسې د لوبو لډګر او کور کله له ادمه باسي
د اکشن 8 پونم په بریتانیا کې مشته نړیواله مؤسسه وای چې په نړۍ کې یو شریه 2 میلیارډ کسانو ته پاکي وبنه رسی شي. او افغانستان هغه هیواد دی چې بیا په سلو کې خلک د تشلو پاکي وبنه لري. د دغه په پاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کانفرنس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوګو وبو د پای ازیر ملرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوګو او رانو وبو یو لوی مقدار د ښه لپاره صادر کړو. من له بده مرغه تختله او بوت خده تاسو روغتیایی استفاده هیڅ د مشکلات لري. روغتیایی د پورو مخې چې په افغانستان کې د ناروغۍ یو لوی برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د سترې له امله پیدا کیږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسب وي هغه هم قسم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په شار کې په تحقیقاتو بوخت دی. لده به وورو چې په افغانستان کې څنګه خلک د اوبو د ناول کېدو مخنیوي شي او حکومت څه کولای شي.
بس خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نوزي هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصہ ګرځي چې باید خلک هغه ډېری مردارې اوبه په سناسه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزی سیستم ته ولېګل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري یا د دواګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم د دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي او خصوصا په غزینو کې چې کارخانې دي دا اوبو باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نشي. چونده په یو په زرچند او یا په لزرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته دي تاوان نسي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څنګه کولای شي چې ناپاکي اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې متخصص ریاض درمل څخه اورو.
موږ د پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه ټول ارزانه وي. په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې موږ کولای شو همدغه طبي چې کوم منابع موږ لرو لکه بوټي موږ لرو په هغه کې موږ شګل لرو موږ تیګ لرو همدغه موږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لږو تخنیکی امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاکو به ستونزې نه لري. ترمځکې لاندې اوبه هم د ځینو چیړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې چیړونکي او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په شارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورس په ورس لستل وځي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملاوسیت نورم زیاتای خصوصا د سرب امکانات ډیر مستقي هغه څاګانې چې سرونه خلاصي هغه کې د شدید مشکل باندې اختصاصی او د څور باندې نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوی او درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د رادیواکټیو مواد او د څور بو چې د هیوی میټل یا قوی فلزات په جمله کې راځي، کچېته په بو کې زیاتواله ولري دا باعث دي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغیزه وکړي او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی اوبه خرڅوي.
یخ 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 یخ
یخ یخ یخ سیزن کې موږ زه یاتي مې مجبور یم په شروع مې نشته مجبور یم چې په تاسو یو غټه مې دا وبو د بمبیل راوړم بمبیل دې کولر کې وایم کولر نه مې ډک مې یخ وایم چې سره ډک شي به یخ شي به پنځره په ګلاس ورکوم
یخ به یخ به پنځره په ګلاس یخ به یخ به یخ
د پرمختللو هوادو په شارونو کې هم خلک وبو پلوري خو دوی منرالي وبو خرڅوي. منرالي وبو څه ډول وبو دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستان امیر زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لروي کې منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په ارګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزي خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي،
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې لکار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولای شي او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالیف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، ارسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولای شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالیف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل،
د استالیف د یک قسمت چیزی صورت نه گرفته، بعضی چشمه د جنای دریا همون یه موضوع است، منتها در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعد گپول شده که منرالیزیشنش چقدر است.
د افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستان امیر زهیر وایي،
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو فالته اوبه خپل راځي، کلته ډنګوره ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هره ورځ او هره شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي، دی لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا موږ د بوتلونه ډکو هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه غله.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینیر ستان امیر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توزیع شي.
ما سره یو لیست شته او په وزارت مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت، طول البلد، عرض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت مدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه زده ورته وکړي او دغه یو څه حداقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه په هوای ورته چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، هغه اسوب لري، نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي،
په افغانستان کې په هر زیږون کې یو څلور ماشومان
خپل ژوند مخکې د دینه 15 کلنې ته ورسېږي خپل ژوند الله سوار کوي چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 15% د دې لامل نسناستی دی چې د دغه دا 15% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وېشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید 3 ځله کلور ورواچول شي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاستر اورونو په اړه درته ریپورت خبرو او هم درز بد افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لروزونکو سره مرکه واوري. په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې کڅام د افغانستان ټول سیدونکو په تیرې د کابل خاریان د غمجنې پیښې شاهدانو او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنیو لوبو کې په خپل لاستراړون سره دغه غمزپلو خلکو ته لکه څه خادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې څو لوبي وګټلې. همدارس د وښو لوبغاړو هم وټوانیدل د آسیا په لوبو کې خي لوبي وکړي او همدارس د نوکری میډال وګټي. په دې اړه په مکړې رپورت کته هم روانونه په کابل کې یو ستره موټر بم چاودنی ډیر خلک وژل او ټپيان کړل او خلک غمګین کړل. د افغانستان لوبغاړي وټوانیدل له بهرنیو سیالیو د میډالونو په ګټلو سره لکه خادي د غمزه په لو خلکو ته وبخي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولې شول په جنوبي کوریا کې د کوربه ټیم په شمول درې ټیمونه ماس کړی. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبي د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشو.
ټیمي فوټبال افغانستان 12 کلنې افغانستان
د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبي وکړي. په دغه څلور لوبو کې درې وګټلې او یوې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنگلاديش مات کړ، جنوبی کوریا مات کړه، شمالي کوریا نه هیلې کړه او له شرقي تیمور سره لوبه مساوي پاتې ورسوله.
تیمور شرقي
0-0 کړه. خغلی اغازاده ویل په دغه آسیایي سیالیو کې اتل سو ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړی لیک په خپل واک کې لري. دا په اصل کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړی دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوخي وروبخله. مرتضی هوتکو کولای شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطح وښو د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتول سره د نخري میډال په غاړه واچوي. هوتک د غویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالیو کې دوه در شواسي چې مونږ برخه خسته و او مرتضی هوتک وکولې شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبي په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه
مرتضی هوتک قوم دوم یا لنی کمره مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقره مډال وګټه. په رزمي لوبو کې د نقره مډال ګټل هغه هم لاسیایي لوبو څخه ډیره سخت خبره وي ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رزمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو مډال ګټلې و. اخو د ورزش کارپوهان وي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورت په برخه کې هم خپل سیوري وغوړاو او څنګه چې د دغو لوبو د پرمختګ تما کېدله هسې پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي ک په ورزش باندې پنګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډیر زیاتې لاسته راوړنې ولري.
و موریدل چې د افغانستان د فوتبال او شو لوبغاړو افغانانو ته میډالونه ګټلې دي. رابه شو د مرکې په لور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحلان اکپا چې دوه اولمپیکی برونز میډالونه د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي، اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. دا چې دغه لوبغاړي د برتر راتګ لپاره څه هڅه پیل شوې دي، د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لروزون کې بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحلای نیکپا یو ځینی لوبغاړی ده چې افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري، او موږ یې لپاره غلمرنۍ هدف مودال شه. نیکپا د فکرونه کې چې د خلک نیپال غوړی هم خپل د هغه زیارونه هغه تکلیفونه چې نیپال خپل وطن لپاره خپل خالق لپاره چې هغه کړی د زحمت کولای دغه زحمتونه دغه د دې ملک ملت د دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. د دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړې ده، او ما ورسره ډیر خبرې کړې دي د لپاره، او انګیزه مو ورته ورکړې چې ته خپل ملت باندې ګران یې، او اته قدر همیشه ټول سره شته دي. او نور روحلان نیکپا الګو ده ټول ورزشکارانو ته الګو ده. کله چې موږ وکړو شو چې روحلان نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دا یو انګیزه کېږي نور ورزشکارانو ته هم انګیزه کېږي. هغه ورزشکاران چې په خارج ده اوس هغوی هم د نړیوالې مسابقو نه مډالونه لري، او زموږ افتخار ده هغوی هم دغه یو انګیزه کېږي هغوی ته چې هغوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحلان نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه یا نور هیوادونو له روحلان نیکپا غوښتلي دي چې هغوی سره ورشي او د هغوی سټیزنشپ اخلي وسله هغوی ته لوبي وکړي که څنګه؟
مننه سنګزه صاحب، تر اوسه پورې درې اروپایي هیوادونه روحلان نیکپا نه خواهش کړې او دعوت یې کړې چې امکانات ورته برابرۍ، او هر هیواد بیلابیل پیشنهادونه ورته کړي دي چې هغه د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړي ده. پتر اوسه پورې روحلان نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره موږ غلرو امانګی لرو، هغه ته موږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړې چې ته عمل ته ستون لري د کوم هیواد اروپایي هیواد طبیعت او خلیا د غوی د ملي ټیم غړي شه. او روحلان نیکپا هم نه غوړي نه غوړي هم غوال نه چې موږ ویل چې روحلان نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن تر کړی ده، او کله چې دغه د مونږ د اولمپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي او ترهم تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې اولمپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحلان نیکپا ته فراهم شي. انشاءالله چې روحلان نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلق ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې د دغوی دراتګ لپاره تاسو څه کوي بل اخره؟
بله، مونږ دغه لمرنۍ هدف مو روحلان نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هیوادونه ورته همدغه خپله نیوزیلند او دوه نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته همدلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحلان نیکپا دوباره افغانستان ته را دعوت کړو، روحلان نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دغه یو انګیزه کېږي نور قهرمانانو ته. بلې، مونږ هغه لرو، پلان لرو چې کله چې روحلان نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، انشاءالله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی ده لکه سید حسن رضایی، ملجان بابکرخیل لرزایی، دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستریم شي
ګرام دی نو جنوري کلی دونجلې مخې پارسېدل دا دی بلې چې ملما او ته خلالو مدي غيسترګ مخې پچاش
دا دی غمیر منی راګ دی چې په کور کې د ګاز ډبا چاو دی دلیبه ولې د ګاز ډبا چوي څوګرام دی او د مخنیوي لارې کومې دي دا او د ته د ورته پوښتنو ځواب په نننۍ خبرونه کې ووري قدر من دوستانو په دې وروستیو کې په اکثره کورونو کې د سوان ګاز کارونه ډېره شوې ده ګازي تنرونه د ډوډۍ کې کلچو او کباب پخولو داشونه د اوبو ګرمولو بایلرونه داول داول منقلونه په سړه هوا کې د خونو د تودولو لپاره بخاري او داسې نور هغه وسایل دي چې له ګازه پکې کار اخیستل کیږي دا هغه وسیله ځان ته د کارونې خاصه طریقه لري خو لکه څنګه چې لیدل کیږي له ګاز او هغو وسایلو سره چې ګاز پکې ساتل کیږي د ځینو خلکو بې پامۍ د مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې ده د کابل اوسېدونکو لیمې په پخلنځي کې چې لا هم د چاودلې ډبې له وجې د ورانې نښې ښکاري د مرکې په وخت سترګې له اوښکو ډکې شوې وویل چې لورې او راغلي مېلمانه له ګاز ډبې سره د بې پروایۍ له وجې ژوبل شوي
ګرام دی نو جنوري کلی دونجلې مخې پارسېدل دا دی بلې چې ملما او ته خلالو مدي غيسترګ مخې پچاش بيخې دغه مخ له کچو چاک تور او کتم د سچو چاک چاک
محمد نبی چې په وی رسمي اداره کې شپږ کوي وای چې د دې په خولو په وخت د ګاز ډبه او چاو دیدله ل په خلنځي سره نږدې او تاقونه هم له ناستي و وستله
دا چې څو چې ګاز د بی و چاو دره شاین د منځ لاله خلق بچول دي دا شی مایدا شو دا شدار ماته شو هغه ماته کله وخم دي چته ون ختله
ولی دا ډبه او چاو دیدله
بس نو شی خراب یا به ګاز خراب وکن
ډیر نو په کې چول سوي
نه ګازم زیات وکن
څنګه
ډیر ماخه تخپل میار پورا وکن کم نو څلور کیلو پورا ګاز پکې چول شي
تاسو چیرته وایئ دا او چاو دیده
دی وتلو کې شول په دې وخت دی انتظار وکاو ځکه بچو نه دې نه ورته کان
څومره غږ وکه
ډیر غټ لکه یو برابر غونې بم چوچ په دا اندازه आवाज وکاو
بس تاسو بیت دی اشپزخانه ته راوکتل دا په څه رقم زیات و
او دا اشپزخانه دی ټولو غواړه و کاسي هم خراب کړي و او شیشې هم راتو شي و د دینه د ماملې جوړه شو دا د دې ضرب نه دا ول ویل
په مشمون باندې کار کول بیا په داسې خطرناک شاینو لکه ګاز هغه هم په بې کیفیت ډبی اکثره وخت د سپیږی رمز د کوي چې ورسته بیا پراته لپې مانی نه بل څه پلاس نرزي رحمت الله دیو مشمون کیسه کوي چې څو کسان یو ځای سوځیدلی وو
کړکی بندې دي دروازه هم بنده ده دا په هغه اسنه کې چې ټو افزاد یا ما اشپزخانی ګاز نیولې و هغه انفجار کوي د غدرې مشمون په لاره د کومه کې شمخانی ته ځي او ورسره هغه مرکی نو دا بعض شین مغلیدل دي
رحمت الله دی کابل په کارتیناو کې دی ویبلې پیخي کیسه هم کوي چې په ډبه کې د ډیر غاز دی چولل واجی رحمت شوي ده
ډیر ډکړی ولا یا امر پنځه کې لوی بالون په اشپزخانه کې پنځه خوند یو ځای دی او غواړي چې پخړی وکړي په دې اسنه کې نه پېم چې دا بالون لیک سوی دوه بالون انفجار کړي دا درې خوند مړی شي او دوی اشپزخانه ته ورسېدي په حالت کوما کې وي
موږ له کسانو سره هم غږیدلی چې له کلونو را په دې خو له غاز نه کار اخلي احتیاط کوي او کومې پیښې سر نه دی مخشوي دا چې څنګه ورته غواک بشو
نن یو غوګل دی د قربان دین په لسوالي د سیاګر
موږ چې ویل چې ځلته په دوکان کې دیګای کې او د ګاز د دبا د پیښې لکنه دا دبا باندې لیک دی خو ته کې اوس تر تو است رقم دیګ کوسا کې چې د غاز ور و نه خلی
حوال دبا کنټرول کوو
څه رقم کنټرول کې
مثال د تاوی واشلم ګورو مثال لګلاتورم چکاو مثال واشل سمي کلفتي ما کمی اول چکاو یا پس دغه نه دیک پکم
دا دبا وځي تاسو لاله
دا د ما اصله دبا ده
ته څه پیګز دا اصله ده
خو دا خو ستاندارد اصله ده په دې باندې مونږه پویګو
دې کې به ټول کیلو غاز اچي
په دې کې 40 کیلو 15 کیلو زای لري 40 کیلو غاز پکې شو
ولی 15 کیلو نه اچي
15 کیلو په خاطر دې نه شو چې 15 کیلو وچه خطر پیدا نه کړ دا یو کیلو غاز په حساب د دې باندې موږ کم کې اچو چې خطر پیدا
شه د خو شو دکاندارانو کې تر اوسه د چړډبي و راغسته چاو دیدلې
نه فضل الله خدای دې سپرې کما په خزه ده پیدا شوینه
الاته چې راځي په خنه درمنځ سوي
ټول الاته دا دې چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال دبا د چکایې تاوه د چکایې کچې ته په منقل باندې دا کې د منقل نه نیولې د ډابې پر ټول چکایې بیا پاس دغه نه دی کې چې مثال همسایه ته یا ګاونډي ته مثال زړه پیښ نشي
مثلا که دبا خرابې کنه دغه واشلې مثلا خرابې ته څه پیږې د خراب سوي
ګاز بیل لري د بیل په حساب باندې سړی پیږې چې مثال ګاز دا وس مثال یا په دکان کې یا په وطاق کې څه شوی دی اتمان دبا لیک
ښه په بوی باندې پیږې
او په بوی باندې ګوز روزنت یو رقم بیلری په بوی باندې سره کوي
د کابل په جادیاس مای کې مو د ګاز د ډبول خرڅون کې حاجی بسم الله نه پښتلی چې دوی څه ډول ډبې خرڅوي قیمتونه څنګه دي او کومې ډبې خې دي
قیمتونه معمولا 10 کیلو چې راځي هغه 2500 افغانۍ راځي او 10 کیلو چې راځي بیا په کې دوه کارخانه 1500 1400 او 15 کیلو چې دی په کې بیا دوه ډیزاین دي چې هغه 6500 او 800 روپۍ او 2 کیلو چې دی هغه بیا 1500 او 1 کیلو چې دی هغه بیا په 1400 شل افغانۍ
د کارولو په طریقه باندې معلومات لري غوړي څه وایي
د کارولو طریقه خو دا ده چې معمولا د ایرانی شې له غو سره یو کتله کې یا د غو کارتن باندې لیکلي چې هر وخت تاسو استفاده کوئ تر باید دا صابون په کاپ باندې دا امتحان کې چې د دې نه غاز ونوځي چې خدای خاصه خطر پکې نه او کوم وخت کې د دې شیرونه لیکوي یا مسنګر سنوزي وای دا فوراً غاز تخلیص او غشیر تبدیل شي چې خطر پکې نه کی
دا دا به چې سور رنگ چي دا دې بوره کړو ته دا 2 کیلو ده
دا 15 کیلو ده
دا دې هغه رهنما ورقه چيري
دا دا دا
خدای چې لیکلی
دی دلته لیکلی دی ستاسو سلندر غاز د هوا نه ځک شوې دی لومړی د سلندر غاز نه نل په آزاد فضا کې شیخ را خلاص کړي د معمولا د هوا نه ډک راځي چې د خلګر باندې پوسې د کوم ځای لیکین نه لري او کوم ځای خرابې نه لري
او سره دی کاوه ده
د کوم ساو ده
ځکه ته لایسم
ولې نه خلاصې کړه دیک چې بدل مال لازم یا چې د پوکي اکثره ترې دی هوا نه لري
ښه
د هوا نه فکر او
یعنی یو خبر باوریدم کو ته دا چې کله دبا خي نو ودی ګورې دا سي هغه کې اواز څه کنه
چې هوايي بیا مطمئن روان کی چې دا نه لیک ده او نه نازک ده او اصلي ده
د نفت او غاز د اتحادیو لوی رئیس آزرخش آفیزی وایي چې د هم په بازار کې د بیکیفیت او بدلو ډبو خرڅولو اندېښمن کړی دی کته هم د بار بار دا مسله له مسول کسانو سره شریکه کړی ده خو تر اوسه یې چا هیڅ هم نه دی کړی
نه یوازې د غازو د بی په کورونو کې د چاودي پاین زمان کې هغه د غازو د بی چې په موټر کې لګول کیږي هغه هم په خپل بیا چاودنه کړی دی ډیر خلک وژلي اما متاسفانه دلته استفاده جو کړي د نفق سطور خوسی کې د فساد پښتون کې د ته بریالي شوی چې هر شی چې زوی وغوړي غسی وکړي د دولت دنده ده استاندارد ملي اداره دنده ده چې هر شی چې واردېږي هر شی چې د افغانستان کې خرسيږي د ټول شین باید سرټیفیکټ د کوالټي کنټرول ولري چې دا ښه کیفیت لري دلته استانداردونه جوړ دي باید استاندارد تطبیق شي کاری وجدان باید وګوري پیسې په مقابل کې د خلکو منفعتونه خرڅ نه کړي هغه شی چې ارزان دي به کیفیت دي زړی دي رنگي راوړي دلته خرڅي بالقوه مرګي لکه یو باب دغه سپکورونه کې دا اوس شتون لري
موږ په بازار کې د بې کیفیت ډبو له وجې خلکو شکایتونه د نورم او ستاندارد ملي ادارې لمرسیال مجیب رحمان خطیب سره شریک کړل هغه ویل
دا سو د ډبو یا د سلندرونو په برخه کې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه و مخکې چې دغه سلندرونه تست شي او د هغوی مقاومت او یا کیفیت معلوم شي خو خوشبختانه په دغه نږدې وختونو کې د ستاندارد ملي خپلواکۍ اداره یو نوی لابراتوار اخیستې ده د میټرولوژي د وزنونو په برخه کې چې دغه سلندرونو د تست ظرفیت هم لري دغه تجهیزات مونږ اخیستې ده خو پس له دې نه چې دغه نصب او فعالسازي تکمیل شي ان شاء الله چې دغه عملی ګامونه هم به واخیستل شي په دغه برخه کې ټول هغه سلندرونه چې افغانستان ته رواردېږي یا په بازار کې شته نمونه گیری به ان شاء الله کیږي او تستونه به اجرا کیږي
خبر دا وی چې لګاز نه د کار اخیستل په وخت له پوره احتیاط نه کار وخیستل شي د غاز دبه مخکې له کارونې نه ولیدل شي چې غاز ورنونه وزي او یا هم کوم بل وارز ونه لري تر ټولو مهمه دا چې په دبه کې ډیر غاز ونه چول شي او د غاز د چولو په وخت کې له دبې نه هغه به کارموي تشه شي
زلمه دا سلوی گی چه بس دمران وخی جی دا زلمه دا سلوی گی چه بس تپلی دورا بانده دا سلو بکی گی چه بس دمران وخی جی دا زلمه دا سلوی گی چه بس I'm not afraid to die.